یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان که دی غرمی دولس بجه شوی ازادی رادیو اورید ازادی رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کمو زنوری اسنوری هر کلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د قطر په غونډه کې دوی ته بلنه ورکړل شي په دې غونډه کې به د ګډون په اړه غور وکړي. البته دا د امریکایي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده بلکې د بین الافغاني د بین الافغانی غونډه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي حمل میاشت کې په قطر کې جوړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د استعفا خبر رد کړ. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان به په افغانستان کې د دوی سفیر وي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د ادارې یو چارواکی وایي د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر لیکلي چې پرون یې واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دا لار چې اور باندې روان دي مستقیمه نه ده او اسانه هم نه ده. خو خلیلزاد ویلي چې په ګډه به ګامونه اخیستل کیږي او د دغې لارې د پرمختګ لپاره به کار کیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن واشنگټن ته ځي. کابلوف له امریکایي لوري سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې وشوې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او له هغوی به جزئیات وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې حمدالله محب پر خپله چوکۍ ناست او کار کوي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو پرون ماخوستن داسې رپورټونه خپاره کړل چې حمدالله محب جمهور رئیس ته استعفا لیک وړاندې کړی خو ولسمشر دا لیک نه دی منلی. د تیری پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې پر روانو مذاکرو باندې انتقادي خبرې وکړې چې په واشنگټن کې یې منفي انعکاس درلود. له هغه راهیسې د حمدالله محب او واشنگټن روابط چرپېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ لوبغاړي راشد ویلي چې د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د دوی د ښه نیت سفیر دی. راشد خان د شلو کالو دی. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې راشد خان به تر دې وروسته په افغانستان کې خلک هڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي او د ګزرن پر ضد خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. راشد خان د یونیسف د ادارې د دې اقدام څخه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره زمینه ورته برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خودر د راشد خان په اړه ویلي چې تر دې مخکې هم راشد خان د ماشومانو د حقونو لپاره شکار کړی دی. د یونیسف اعلامیه وایي چې په افغانستان کې 1,300,000 ماشومان له زده کړو بې برخه دي او 6,000,000 کوچنیان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د خوراکي موادو د نشتوالي له امله سخت کمزوري دي. د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. دا خبرې د وسلو د کنټرول د تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلم پبلیټي کړې دي. میرمن پبلیکی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو پر موضوع رابلل شوي کنفرانس ته دغه وینا کړې ده. هغې ویلي ایران باید سمدلاسه د هغو بلستیک توغندیو چې د اتمي وسلو د لیږد توان لري ټول فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نورو غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایل د ټکنالوژۍ تکثیر باید بند کړي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه کړې ده. پر ایران تور پورې کېږي چې په دغو دواړو مسلو کې لاس لري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بلستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له امله بندیزونه ولګوي. دوی وایي دا اقدام د امنیت شورا له پریکړلیکونو سرغړونه ده. او نن به د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه قاسم جمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 1.5 کلنه واکمني پای ته رسیږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لرې شو، تمه ده چې لا هم په دې هیواد کې د پراخ نفوس خاوند واوسي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړي د قزاقستان د صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر په توګه مخکې دندې ترسره کړې دي. د نن په ورستیو کې د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکې غونډې په اړه اجنډا ورسره شریکه شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای سولې هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
افغان چارواکي د کندز ښار په څنډو کې د افغان ګډو ځواکونو پیل شوي پسرلني عملیات هم بریالي بولي. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. وایي د خوشي کېدو لپاره یې فرمان شاوخوا 3 میاشتې مخکې صادر شوی، خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
تقریبا د 10 فرمان 3 میاشتې او 10 ورځې وتې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نیوزیلند پر 2 جوماتونو د ډله ییزې حملې د قربانیانو لومړني 2 قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفحه واضح اوریدلی شئ. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکې غونډې اجنډا ورسره شریکه شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. د خبرې د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهري نن ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې دوی د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. تاکل شوې ده چې په قطر کې د روان مارچ میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ بله شپږم ځل غونډه وشي. دغه غونډه چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ګډون په اړه غور کوي د بین الافغاني خبرو غونډه ده. هغه ورته غونډه یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې هم جوړه شوې وه. د دلویدي میاشتې په 14 او 18 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او دغه راز د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې وپتل شو چې بله غونډه به په قطر کې جوړیږي. په دې اړه نور معلومات اکرام الله اکرام راټول کړي د کابل له سټډیو را سره دی. اکرام صاحب، په دې اړه څه ویل شوي د افغانستان د سولې عالي شورا څه وایي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دوی د سولې په اړه باندې د قطر راتلونکي ناستې ته په اشاره سره وایي چې کله دغه ناستې اجنډا له دوی سره شریک شي او ټول معلومات دوی ته ورکړي، دوی بل مشوره مشورو وروسته په دغه ناسته کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. که څه هم په دې اړه دا لا نه دی ویل شوی چې دا د قطر دغه ناسته د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو ناسته ده که نه. مسکو ته ورته ناسته ده یا د مسکو د ناستې دویم پړاو دی. خو د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری په دې اړه زیاته کړه،
در صورت که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنه ها انجام بشه و بر حال مشوره لازم با شورای اصول انجام بشه، شورای اصول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا از هر فرصتی که چشم استفاده بکنه، اول اینکه آجندایش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای اصول هیچ فرصت رو از دست نخواهد داد.
یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د قطر دغه ناسته به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې د لزګونه کسانو په برخه اخیستنې سره په قطر کې ترسره شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له دې نه وړاندې د روان کال د دلوي په 14 او 18 نیټه په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمیر سیاسي څیرو په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحثونه سره وکړل. که څه هم په ناسته کې افغان حکومت برخوانه خې سوي ول چې دغه ډول ناستې ډېری ګټوري نه دي. لای غونډې نو وروسته ول شول چې د مسکو د غونډې د هومه ناسته به په قطر کې ترسره کیږي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي سیری او خغلی کرزي ته نږدې کسان نږدې کس شاهزاده مسعود وایي چې پخوانی ولسمشر هڅه کوي چې د قطر په دغه غونډه کې افغان حکومت هم برخه واخلي. خغلی مسعود وویل مسعود تر سوچ دا غږ اپلای کیږي. نوری صاحب دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې 13 ورځې د امریکا سفیر جانباز په یو ټویټ کې وویل چې د افغان سیاسي شیرو مدني ټولنو لاستازو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خبرې کړې دي. خغری جانباز په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ بل مهمه مسله دا ده نوري صاحب چې
بلې ما هم دا غوښتل چې تر اوسه پورې امریکا هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي چې د دغو خبرو په جریان کې چې تر اوسه پورې 15 ځلې د طالبانو سره کړي دي ځینې ستونزې هم راولاړې شوي. دغه خبرې د افغانستان د حکومت لپاره تر تقریبا داسې معلومیږي چې د قناعت وړ نه دي، ورسره ډېر معلومات نه دي شریک شوي چې په دې وروستیو کې د سولې د روان بهیر په اړه د کابل او واشنګټن ترمنځ ځینې اختلافات هم رابرسېره شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پرځانګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ او ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه تکړه دی او تقریبا په یو ډول باندې طالبان ته مشروعیت ورکوي. اکرام صاحب، د محب د استعفا اوازې خبرې شوې، خو مخکې په خبر کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه اوازې رد کړې او ویل چې هغه عادي خپل کار ته دوام ورکوي. په دې اړه څه ویل شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل نوري صاحب، 13 شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د استعفا راپورونه خپرل شول، خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه اوازې رد کړې او ویل چې په دې اړه کوم راپورونه چې خپره شوي دی یوازې تشې فیسبوکي اوازې دي. 13 شپه داسې راپورونه خپره شوي وو چې حمدالله محب استعفا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غني دغه استعفا نه ده منلې. تر دې حده په دغه راپورونو کې ویل شوي وو چې حمدالله محب په ځای باندې عمر داوودزی د افغانستان د سولې دالی شورا د درنشار رئیس ټاکل شوی دی او ډیر امکان دی دی چې خغلی محب هندوستان ته د سفیر په توګه باندې واستول شي. خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د اوازې رد کړې. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، 13 ورځې پم دی اړه رویټرز خبري ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو له خوله راپور ورکړ چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغلی محب سره اړیکې ختموي. دغه خبره ته په کتلو سره یو افغان په خاني چارواکي چې نه غختل نومي واخیستل شي دا ویل دي چې لدی سرګندونو نه د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړی. هغه خبر ته په کتلو سره دلته شکونه هم دغه سکیږي چې دغه یو سره منځ کې دونکي د خپار صورت ملي امنیت شورا دا هر څه رده یو د یوازې تشی فیسبوکي
اوازې. اکرام صاحب تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکایي چارواکو د ورستي دریس په اړه یا د ورستي سرګندونو په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم عکس العمل نه دی ښودلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اشرف غنی ته په خبرو کې ویلي چې نور محب د واشنگتن کې د محب هرکلی څوک نه کوي. امریکایي چارواکي هم له هغه سره لیدو کتو ډډه کوي. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمي عکس العمل نه ښیي چې دغومره اوازو ته لاره پرانستل شوې ده؟ له هرې خوا مختلف ګنګوسې دي او خلک بېلابېلې خبرې کوي.
بالکل منګل تیری ورځ را پدی خو هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشرۍ باندې پدی اړه څه وي خو پدی اړه فکر کوم ټول ویندویان له خبرو کولو نه منع شي. دی واځي تیر ورځ افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د روسي راپور په اړه باندې هم دومره ټویټ کړو چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. په داسې حال کې چې په د رويټرز پر راپور کې ډیر نور موارد ذکر شوي وو مختلف سرګندونې وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا یوازې د راپور یو ډیر کوچنی برخه ته خبرګون خوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا دفتر ته مالی مرستې ورکوي. دوی ویلي چې د ملي امنیت شورا چې د په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه باندې ټول چوپه خوله دي. اصلا په دې څه نه وایي. موږ ډیره هڅه کوو چې ویندویان دولتي ویندویان همدار د هر په دې اړه خبر ریو کې خطر دې دمه رسمي خبرګون نه دی خوده له.
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي. له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. د دې مخکې د افغانستان د سولې علي شورا رسما په ورته غونډه کې چې موسکو کوربه او ګډون نه وکړي دا غونډه د دلوي په میاشت کې د دلوي د میاشتې په شپږمه او لسمه په موسکو کې جوړ شوی او پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکښو وتلو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. دغه راز په پام کې ده چې په قطر کې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ بله غونډه وشي. دا ځل به دا شپږمه غونډه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت په بدخشان ولایت کې د برېښنا رسولو او شیوه بند د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې بدخشان ته د برېښنا رسونې او شیوه بند د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شوی. د دغه تفاهم لیک موخه د آغا خان اقتصادي پراختیا صندوق او د دوی انکشافي شریکانو د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پانګونې په ارزښت د بدخشان خلکو ته د برېښنا تولید دی. د بدخشان ولایت د برېښنا انرژي د اړتیاو رفع کولو په خاطر د دغې پروژې د تړون موده دېرش کاله وړاندیز شوي چې په څو پړاوونو کې تطبیق کیږي او هر یو پړاو به یې اووه کاله وخت ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د چرګانو د روزنې لپاره د 500 فارمونو د جوړولو چارې پیل کړې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه هر یو د 500 چرګانو د روزنې وړتیا لري. یاد فارمونه د بلخ ولایت په نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د اقتصادي ودې په هدف هغو اړمنو کسانو ته جوړیږي چې مخکې سروې شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 500 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 570 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. او سمې ونړیواله موضوع په نیوزیلند کې د مارچ په 15 پر دو جمعتونو د حمله قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې حملو کې 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب. څو تنه خاورو ته سپارل شوي تر اوسه؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دوه تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دوه تنه چې نن په کرایست چرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
څلور 15 ورځې مخکې نن شلمه ده د مارچ دا پیښه شوې. ولې د دوی جنازې دومره په ځان خاورو ته سپارل کیږي؟
د دوی د جنازې مراسم په دې خاطر په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي چې چارواکو په تیرو 4-5 ورځو کې د کرایست چرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړو، نو دې وخت غوښت ځکه دا په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي.
د پیښې نور قربانیان هم په همدې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي په نورو هدیرو کې؟
د پیښې ډیر قربانیان به په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. ځینې خلک غواړي چې خپل هیواد کې خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا به شامل دي.
د همدې پیښې په تړاو د استرالیا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. اردوغان څه ویلي او استرالیا ولې دومره شدید عکس العمل ښودلی؟
هو، لکه چې تاسو ویل، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیایان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې په چې دوی یا د دوی غور نکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالی پولی له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالی پولی په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو. دا د دوهمې نړیوالې جګړې وخت وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولی پیښې تلین مانځي. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې دا نه یوازې د استرالیا بلکې د نیوزیلند د خلکو سپکاوی دی.
بلې، اسمت سروان، تاسو نه مننه که څه هم د نیوزیلند صدر اعظم ویلي وو چې تر ننه پورې، یعنې د مارچ تر شلمې پورې، به د دې پیښې ټول قربانیان خپلو خپلوانو ته وسپاري، چې خاورو ته یې وسپاري. خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ټولو اجسادو پېژندګلوي نه ده شوې. د اسلام د شریعت له مخې باید مسلمانان ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي په 24 ساعتونو کې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پسرلني عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټولې سیمې له وسلوالو تصفیه شوې نه وي. له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار اړوند نږدې څنډو کې او دغه راز د کندز ته ښار د لویې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف له دوه ورځو راهیسې د طوفان شپږیز په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
در ساعات مختلف شهر قندوز په توفیلند به دشمنان مردم افغانستان بسیار ضربه محکم وارد گردیده.
موږ غواړو چې امنیت تامین کړو څو د قندوز خلک د نوي کال شپې ورځې په یو ارامه فضا کې سره تیرې کړي او په روان عملیات کې ډېرش تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او د دښمن یو شمېر مرکزونه هم تخریب شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي مسلحانه تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په نوي کال کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو یو تن سرتیری نادر خان په دې اړه وویل:
په ما د خدمت استعمال د خون درګای مجریان داشته باشه د ملت مردم افغانستان خدمت میکنم، وظیفه ما است.
موږ له وړاندې د ورانکارو ډلو د شومو اهدافو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او طالبانو ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوو چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي. بلخوا د کندز اوسیدونکي پر دواړو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور له جنګ او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د خبرو اترو له لارې دې د خپلې ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو امین الله شیرزاد او جمیل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ نور جنګ نه غواړو په افغانستان کې، سر ته د افغانستان جنګ نه غواړو، بلخوا په کندز کې جنګ نه غواړو. خدای ته وګورئ، نور دې موږ افغانستان خلق په آرام پرې دی، څوک چې افغانستان کې اوسېږي دغه ټول افغانان دي او جنگ نه غواړي، سوله غواړي.
دولت نه دا غواړو چې دولت باید هر کله دلته عملیات وکړي، موږ امنیت تامین کړي. اوس که امنیت نه وي نو نشي کولی چې دا ماشومان دلته درسونه وایي. هره ورځ جنگ، هره ورځ مثال اختصاف دی او بل کار دا نشي کولی چې درسونه وایي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د 1998 کال لپاره یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلي کولو سره به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرامه ژوند کولو زمینه برابره شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د زهر کاروان د ازادي راډیو اونی ز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو له هغه مخکې پکتیا ته ځلې، پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی وایي د خوشي کېدو لپاره فرمان شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی پرې رپورټ لري.
احتساب کوونکو د دغه فرمان د مواداتو په تطبیق کې اړوند مسؤلین په ناغېړۍ تورن کړي. وایي چې د فرمان له صادرېدو څخه میاشتې تیرې شوې خو د تطبیق څرکې نه لګېږي. دوه تنو احتساب کوونکو رسنۍ سره په خبرو کې وویل:
دا لومړی ځل نه دلته داسې مشکلات رامنځته شوي دي، بار بار داسې مشکلات رامنځته شوي دي او دا رقم ته مسؤلین راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي، محبوسین سره ژمنې کړي دي، خو بیا په اخر کې هغه ژمنې چې کوم دي هسې په یو تشو خبرو باندې بدلې شوي دي. تقریبا د دغه فرمان درې میاشتې او لس ورځې یولس ورځې ووتې. آیا ته په ورځ کې چې پنځلس دوسیې څېړې، لس دوسیې څېړې یا شل دوسیې څېړې، دا فرمان بوس تطبیق شوی په دومره ورځو کې ولې نه تطبیقېږي؟
د پکتیا مرستیال ولی ښاغلی عبدالولی صحید درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا پیچلې یاده کړه. ویویل چې د دغه فرمان د موادو په هکله د بندیانو او د فرمان د تطبیق کوونکي کمیسیون ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی. د دغه سوی تفاهم د لمنځه وړلو په موخې په ټاکلي کمیسیون کې د بندیانو د دوو تنو استازو د شاملولو پریکړه کړې. څو د فرمان له مخې د دوسیو د څېړلو پر مهال د احتساب کوونکو بندیانو استازولي وکړي او د بندیانو قناعت حاصل شي.
د هغه کمیسیون چې ټاکل شوی دی د همدې فرمان د تطبیق دپاره، مونږ د دوی سره دا هم ور اضافه کړه چې د بندیانو نه د دوه کسه نمایندګان هغه د هم د دوی سره دغه جریان کې شامل وي.
دا چې د درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا څه ده او کوم ډول بندیان یې له مفاداتو برخمن کیږي په هکله د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس ښاغلی عطاالله فکري وایي:
دا درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان، او په دې فرمان کې ټول مجرمین حتی سیاسي او نور جرائم په دې مسایل کې برخمن کیږي او برخمن کیږي. او په دې کې دوه مواصفات نور زیات دي چې یو کوم دوسیه کې چې د یو کال اضافه تاخیر په حکم کې راغلی وي، هغې ته باید د ورځو د کال او د میاشت په میعاد کې هغې ته جرائم په تاخیر کې ورکول کیږي. همدارنګه د هر کال چې دوسیه قطعی او نهایی شوی وي، نو په دې کې د ټول فرامین نه دوی مستفید کېدای شي.
د هیواد په زندانونو کې په بېلابېلو جرمونو په بند محکوم زندانیان د کال په اوږدو کې د ملي دینی او مذهبي ورځو په ویاړ د ولسمشر ځانګړو فرمانونو صادرولو ته سترګې په لاره وي، چې له مخې یو شمېر بندیان له بنده خوشي کېږي او یو شمېر نورو د بند په موده کې کموالی راځي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېدو ته چمتو ده. خو له هغې مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یوه مستقیمه لار نه ده، یوه پیچلې پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې په دې پروسه کې پرمختګ وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب استعفا رد کړه، دا خبری رد کړ. د دې شورا یو ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې محیب پر خپل چوکۍ ناسته یو کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی غړی راشد خان په افغانستان کې د ښه نیت سفیر نومولی دی. راشد خان د شلو کالو د یونیسف ویلي چې راشد خان به خلک وهڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، د ګزرن دپاره خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي او د کوچنیانو د سوی تغذیه په ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالي مقابلې یا سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. او نن به د قزاقستان سرپرست ولسمشر قاسم زمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. دی به سرپرست ولسمشر سي. له دې سره په قزاقستان کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف دیرش کلنه واکمني پای ته ورسېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دلنافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 92 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنشیر ولایت اوسیدونکو د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړي چې په پنشیر ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنشیر ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشه یان هم ډیر شوي دي. د پنشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو خرڅونکي په دې ولایت کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي، خو دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنشیر از جمله ولایت است که کشته
پنشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي، خو د نشه یي موادو خرڅونکي د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي. د پنشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاقو مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو او نشه یي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشه یي موادو د قاچاقو راپور ورکړل شوی دی. او د ونې وروسته پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرام نشه یي مواد په داسې حال کې نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول دی ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. او په درېمه پیښه کې د پنجشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې له خنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې درېو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښوولې ده.
بلمی جمعی پیل اشپار کولا کال هم دلتا موجوده و دوی پا اسانی سره کولای سوی چیز دیز حل دا پار مختلی بلاری و زندگی
پا دیار هم را پور لرو چی ورزش دی ایتیاد پا مخنیوی که چوم را غیز لری
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دی یو خدا چې امراض لمین زوړي انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تنباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعضی علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکي عوام دې وکي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر ته خو تر پایه سړی نه شوي
ولی بلنار ما چه کریدی؟
شوهی ولی هلک تا ناقب قریگی؟
اوست اخبرونی لونی مطلب ترازو د ملګرو ملتونو سازمان د نشه موادو کشت او قاچاق په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لاره کې ستر خنډ بولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې اماماتو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که څه هم پروسږ کال په افغانستان کې د تریاکو تولید کم سوی و خو اوس هم هلته ډېر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشې موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشې موادو پر ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړې غونډه جوړه کړه او د امنیتي وضعیت د چیړلو تر څنګ د نشئی موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشئی موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشه‌یی مواد په افغانستان کې یو بل اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی خو بیا هم د نشه‌یی موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په 100 کې 10 یې په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبینزیا په دې غونډه کې وویل له نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشئی ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشئی موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري. کیر اشپارس ولس کال هم دلته موجوده و دوی په اسانۍ سره کولای سوی چې د دې د حل دپاره مختلفې لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه ډېر په دې موضوع سوي دي او د حل لارې هېڅ هم ورته کوله او نن سبا همدا ستونزه افغانستان پر مخ چپلاغول کېږي چې افغانستان تولید کنندا دي په ټول جهان کې غټ ترین.
د کورنیو چارو او نشئی موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته راځي، خو گاونډیو هیوادونو نه د دې موادو د قاچاقو مخه نیولې او نه یې هم لازمي حج کړي دي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکارۍ تر څنګ دې د کوکنارو له کښت سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډیو هیوادونو له لارو دې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له امله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشې په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او موثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشئی موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تر نک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډیر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو تر څنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري، په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه، بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسه نه ورباندې مصرفي، او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفي، که چیرته مونږ په دا په سپورت باندې مصرف کو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده، او هم خپل کورنۍ ته فایده رسیږي.
فوزیه وردګ یم. کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي، یو خدا چې امراض له منځه وړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي، ورځ په ورځ سیوا انګیزه ورته پیخیږي، دوی ته فکر بدلوي، هغه ورته لذت بخښه کیږي، هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی، سپورت یوازینی لار د خلاصون د احتیاط دی. سپورت یوازینی لار دی چې انسان موافقتونه تر رسوي. سپورت هغه دریچه ده چې انسان کولی شي د دې له لارې خپل ټول مقصد ترې حاصل کړي. سپورت یو سرګرمي ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساس وکړي او غمګین نه اوسي، هېڅکله په دې احتیاط کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسې ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني آرامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لاره ده، خصوصا مثلا هغه کس چې ډېر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیفو باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا عقبماندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لاره همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي. د ټول شیان د دوی ځان څخه لرې کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمي ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر څخه زمینه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوفامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکبل خواله کوي، د زړه حرکات ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژورې ژورې ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. دا خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تأثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښۍ او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وشي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورموني توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هر کسان چې ورزشی فعالیتونه کوي نغواړي له غیر سالم و لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټو کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د المپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې ورزش له نشه یي موادو څخه د وقایې یا ځان ساتلو غوره لار ده.
المپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. المپیک مسؤلیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدره توکو روږ نه دي د هغوی د آگاهۍ سطح لوړول دي. هغه سپورټمینان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدره توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینه لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشترک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروفین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وایي اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوع ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرنک له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت دپاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو دپاره او د انسان د مغز ته د توان رسېدو اشیاوي، هغه د اسلام د نظره منی دي او باید خلک د هغې نه ځان وساتي. دا چې سګرټ او نسوار سره د دې چې زموږ په ټولنه کې عام ګرځېدلی دي، زموږ ځوانان او زموږ بعضې متخصصین هغه په دې باندې عادت دي او عمده استعمالوي، نو دا دې دپاره دا دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواوالي دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی. شاید د نورو حرام اشیاو په نسبت باندې د دې ضرر کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته ښه نه دي، نو د اسلام مبارک دین هم په همدې اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته تاوان یا د انسان غاښونو ته ورویو ته خولې ته د تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر دا ده چې زموږ ټولنه زموږ ځوانان د دې نه ځان وساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الہ العالمین جل جلاله تا د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمون خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی تنه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې په خپل ژوند او زندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جمعات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کیدي. په جمعات کې خبرې کول منی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منی نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو د ځان لپاره روا ګرځولي، او دا له لا بشیا دي د دینه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مقتدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خی مقتدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي یا علما بعض علما زمونږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، دا دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکي، عوام دې وکي او هغوی دې دې ته رواوالي دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا ښه شی نه دی. که څوک په جومات کې کوي که جومات نه ده وړاندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاهنه هم صحیح نه دی، نو باید ځان ته نه وساتي. او که کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم پټه خوله شي، د هغه خاموشي د رواوالي دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک په خپله باندې مسؤول د دې چې دې نه ځان وساتي. زه په علماو باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونه کړي. ښه خبر دا ده چې موږ ولس خو ته راوبلو چې تر څو پورې ولس صحتمند وي. ګوره، نبی علیه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډېر زیات بهتر دی. نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي، ټیټ وي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخته تېرېږي، څونه جنجالونه جنګونه پکې کوي. خو معلومېږي دا چې دا شیخ شی نه دی که علما ورباندې خاموش وي یا څه نه وایي، دا یې رواوالي دلیل نه دی. نو زموږ علما باید د دې نه ځان وساتي او عوامو ته هم دا خبره په کلکه باندې وکړي، په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، ښه وساتو.
مسجد د خلکو د راټولېدلو ځای دی او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه شته. که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع ځایونه خو اعلان دي، د شریعت د نگاهنه اعلان دي. نو دا چې اعلان دي، ښه خبره دا ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زموږ علما باید په یو خوله باندې، زموږ مدرسین، زموږ محدثین، زموږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي، تر څو زموږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي، چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده. نو کله چې ګناه ده، نو سړی باید ونه کړي. زمون په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قرآن او حدیث دی او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې. که زمون علما په یو خوله باندې د دې خلاف خبره وکړي، خلک به ترې نه ځان وساتي.
دا د اوقافو وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري. آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څه لارښودنه کړې یا د جماعتونو امامان ته څه لارښودنه کړې؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبې نه دي کنټرول کړي. د حج اوقافو وزارت چې همدای مسؤلیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دوی باید ښې خطبې چمتو کړي، د خطباو سره کښېني او هغوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي. داسې نه دي کړي. امید لرم چې په آینده کې د حج اوقافو وزارت راژوندی وزارت شي او نوې رهبري دا کوشش کې چې تر څو پورې واقعا دا وزارت خپل هغه اصلي مسؤلیت وپېژني، چې کومې مسؤلیت دی، تنها په خطبو باندې اکتفا ونه کړي، د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی لپاره نورو اسلامي هیوادونو ته سفرونه جوړ کړي، د دوی سره دوامدارې ناستې ولري او امامانو باندې دا لازمي وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح، د ټولنې د اصلاح لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی.
درنو اوریدونکو، تاسی آزادی رادیو اوریچ په 2016 می مزانی سپو خبریږي او اوس د ډرامي وار دی. د ډرامي کې صدا سي د چی نیمه شپه وی خو اکبر کور ته نه وی راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چی اکبر ولی ته نیمه شپه پوری کور ته نه دی راغلی او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناکه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
وسړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکی وی شفاخانې ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پریښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پریښودلی، بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارې مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ پوډري په خپل سر نشه پریښودلی شي.
ولې نشه پریښودلی؟ ماشوم خو نه دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپل فیصله ورته واوروله.
استاد دې غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس دې بلا خولې ته ورکه.
ما ولې دې بلا په خولې کې ورکه؟
په خوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څکوي، په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدې او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی، باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جان یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یې
ان دانې مداره پوړې دې ترتا قربان شي.
یار خیر وسی، خدای دې تل خوشاله لره، په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبر جانه، ستا دې نوشې جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عملی یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بل شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري، خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی، که څوک پکې بند شو خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې پوډر څکوې، که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړنو ویل زه ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ چا، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، درسره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم، وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه قصاد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی